نامه شرکت کردند.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه بجیدی او صحیح مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشي مرستی لوی د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوه پروسه د لمانځه تللو لږ وخت سره مخامخ کوي. روز مری دی کارلو چې دروان کال په دوبی کې د طالبانو د 15 شهودونو د استادو په ګډون د دوه د درېم غونډې مشي کوله. تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخ کې لوتل لرل چې د دوه موافقه پر مخبوزي خود دی. په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن دی کارلو په وینا د دوه په سکه شامل یوشمیر ودونه لام غواړي د پروسه د ومکړي خو دوی تمل لري چې طالبان د خنیات پاس از همکاري وکړي او خپل ژوند باندې ودرېږي. لبل خو د هالیوډ نامتو لوبغاړي میری لویز سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان انجونو او خوځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډه ته په وینا کې افغان خوځو سره د مرستې لپاره د نړیوالې د مداخله غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمشي ویل چې افغان خوځو انجونو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوترش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان خوځو محدودیتونه لا ډیر کړل او له ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوخه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوترش پر طالبانو غږ وکړ چې پر خوځو انجونو لګیدلې بندیزونه ډیر ژر لیرې کړي او د انجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د خبر پختونخوا یلات په کورمه ولسوالۍ کې د نن 15 کسان په فرقایي نښتو کې وژل شو. د کورمه یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه خوده په شرط فرانس پرس خبري ایجنسی ویلي دي چې دا نښته د دوه قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه ده د ځمکه پر سر لشخړې پیل شو چې وروسته یې فرقایي بڼه خپله کړه. هغه زیاتوي چې لشنبه ورځ رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس پاکستان خبري ایجنسی سره پرور کوي چې شاوخوا شل نور کسان په دې نښتو کې ټپیان شوي هم دي. راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان په میر علي بازار سیمه کې نن د پاکستان د پوځ او توندلارو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته ده. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په دې نښته کې له هوانونو څخه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې په دې نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي هم دي. پر لبنان د اسرائیلو په وایي بریدونه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکو ویلي دي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبناني د جنوبي او ختیځي سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د حزب الله پر مرکزونو له هوایي حملو مخکې دي له خپل مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیانو له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټر کې د بیروت خواته روان و چې دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیل تر ټولو خونړی برید دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته له وینا مخکې پر خپل واد د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو د پریکړونې اقدام غوښتنه وکړه. ولسمشر زلنسکی داسې مهال په عمومي اسمبله کې خپله وینا ته تیاری نیسي چې پر اوکراین د روسیې د حملو د دوام په پایله کې ګڼو ملکي وګړو او تاسیساتو ته زیانونه اوښتي دي. زلنسکی چې د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له غړو سره په کتنو کې د متحده ایالاتو د ملاتړ بنانه وکړه او د اوکراین د خپلواکۍ د دفاع لپاره د امریکا ونډه مهمه وبلله. ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاتې راډیو ډاٹ کام کې واورئ. لانیک دیوی میاشتې د تورخم لارې بند دو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولی دی.
تقریبا د سرورم ورځ ده چې د غلام خان لاره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور مې په غلام خان کې او هغه مې بیرته وګرځو د شارینو په لار.
کندهار کې د غالۍ بدونکو او پلورونکو وای د افغان غالۍ بازار لویدل دی.
وڅ دې دا بخي ارزان سوي دي. خدامه خو ګران ودانه په وسه ودانه په 100 افغانۍ وداس ګران.
او د یو شمیر بارونکو شرکتونو مسولین د سالنګ د لویلاري د کار پر پڅوالی نیوکې لري.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالنګ ټکاور کړه د بدل لارې سمونه د جوړ کړ او ډېر څنډه اوس ترانسپورت جوړ کړ.
خبرونه کې درته د سیمه نړۍ مهم نور راپورونه هم لرو که کولای شئ موږ سره پاتې شئ.
لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. روزماري دی کارلو چې له طالبانو سره یې د دوحې درېمې ناستې مشري هم کوله، د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناستې ته وویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوحې د ناستې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لېواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځوړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
It's extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلي شوی، په ځانګړي توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوحې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا عمل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوحې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوحې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشستها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحې بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوی وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوحې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي چې د دوحې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره مو خبرې کړې دي او ترې پوښتل مو دي چې د دوحې د بهیر درېدل په څه معنا دي. په ګډه یو
دوحه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالې او کورنۍ ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوحې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوحې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوحې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوحه خپل ارزښت دغه د لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو بې باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوحې دغه غونډه وځنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي. ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلامو باندې کوي؟ د دې خود افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه منه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلامي او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا غمیزه نور هم عمیقه کړي؟ یو خبره دې داستاسو دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربیان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1918 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1919 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې وربیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي، د افغانانو دغه ستونزې کمیکه طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر خنیولې، د دفتر خنیولې، بیا تر شو امکانات پوري. مګر دا خو نه رمنده چې
بالکل بالکل پرامدی موضوع غواړم چې وګورم. ډاکټر صاحب چې کتا سولې طالبان هر امکانات لري، ولالته د ولس مسله کې د لسی د خزو مسله کې د لسی د دوی سخت درځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
دا د سخت دریځ ما په باور باندې سرځای پوری چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطره ګروګان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځي کی او د غرب څخه امتیازات واخلي، خدا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن دا ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغان ستانه ورته ورسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو تفریح شول. دا غوی سره خبرو تعذر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوی د حل د پاره دغه دواړه لوري کپه دوه کې سره کښینی، کپه ملل متحد سره کښینی، کله اسلامي کانفرنس هم منځګړی تور باندې کښینی. په غیر لږ څه دغه په ووس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده چې نایان ایرانیان سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه سی او حالت ولاړ چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمن یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ ټول هم سره اړیکه غواړو او وطن کې د بشر د حقوقو د شوزو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر راڅو کې د لیسې کې داسې وضعیت کې موږ واقع کیږي چې د دوه لور څخه یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخر پایلې به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم وستاسي اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لوري سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې بمونه وژله، دا پلای په وژو او په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دي چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پوری مسول ځکه نه دي چې دوی د طالبان تر اسنه ټوپ چیږي. ملل متحد ته دی ورغواړي افغانان دي ورته راټول چې موږ په
کورده
نه سره ځخ پورته کو چې طالبان اصلاحات تر اوسه
ډیر زیات مننه ژوندې حکمت صاحب خو وخت ولري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته. نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې د پېښور تر حملو لاره د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد پر مخ تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او بزګرانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دی. افغان سوداګر د دغې لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
د نږدې یوې نیمې میاشتې په تېرېدو لا هم د پېښور تورخم تړل شوې لویه لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانیستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړه چې د تورخم لار باندې مونږ سرور لکه سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلی. نو تقریبا دا سرور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانتینر 15 کانتینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چې راورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو ما وړه ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوښتی. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مزه وختونه مو هم ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت د عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم ده چې حکومتونو نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې متاسفانه په میلیونونو ډالر منتظایم راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بنده ده. تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پښتونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پېښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لارې چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله د هغه تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لارې ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لارې تیر شي تر پېښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډېره کچه لاره ده، خامه لاره ده، دا هغې نه د لارې او تګ را تګ تقریبا 6-15 ساعته وخت هم زیات نیسي. او دا د باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي. خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
ازادي راډیو ته ورج ونیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او حزب الله نن یو ځل بیا پر یوه بل حمله پیل کړي او د په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیلو په برید کې د وژل شویو کسانو شمېر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
اسرائیلو د ایران پلوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې. د اسرائیلو د نننیو او پرونیو حملو په پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بالبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 60 کیلومتره کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامله ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي. اسرائیلي پوځ وایي پوځي الوتکو یې د هغې قطې په ګډون چې د تېرې شپې توغندوی حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنګرونه په نښه کړي او د ټانک او توپچي ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف ویشتلي دي. اسرائیلو ویلي دي چې د حزب الله سنګرونه یې په نښه کړي خو د امریکا د توغندیو د څار د لایټونو معلومات چې نن اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حملې د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومتر په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواښ هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوسمهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غالۍ اوبدونکي او پلورونکي وایي د افغاني غالۍ بازار لیدل دی. دوی وایي پخوا به افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادرېدي خو اوس د سوداګرۍ کو مادیتونو دي صنعت ته زیان رسولی دی. نور تفصیلی په راپور کې اورو.
پنځه څلوېښت کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای په خپل کور کې غالۍ اوبدي ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. فاطمه وایي د کندهار په بازار کې اوس غالۍ هیڅ پلور نه لري او یا هم په ډېره کمه بیه پلورل کیږي. د هغې کوچنی کارځای چې په کندهار کې د لاسي غالیو یوازنی مرکز دی د سوړ بازار له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی.
خپل په وطن کې هم چې موږ دغه مګزاره و په دغه شپه ورځ موږ تېرول چې یوه دانه مې رانیو اخیستول مې یا چای یا بوره یا دغسې د کور خرڅ دا شان یا وړه دا شان مې ورکول. اوس چې دی دا بېخي ارزانه سوي دي خو د مخه خو ګران و دانه په 100 دانه په 200 افغاني و داسې ګران و تارونه چې دی دغه ګران سوي دي دغه بیا مسله چې دی بېخي ارزانه سوي دي یا په 300 یا دې چې واسي په 1500 یا په 1600 بالا دانه خرڅېږي دا بخي کمات ارزانه ده.
که څه هم کندهار کې د لاسي غالۍ عبدل دود د پخوا څخه کمرنګ دي خو یو محل پکشي لسګونه دکانونه موجود به. اوس محل د لاسي غالۍ د پلور یوازې یو دکان فعال دی. اجي عبدالرشید چې د کندهار په ښار کې د غالۍ د پلور یوازنی فعال دکان لري وای په تیرو درو کلونو کې هیڅ غالۍ بهر ته نه ده صادره کړې. هغه زیاتوي که حالت همداسې دوام وکړي نو دی اړ دی چې خپل دکان هم بند کړي.
بس بل دکان نسته، دغه ځایي مارکیټ کې دا پخوا د غالیو ګرد مارکیټ ته غالیو دغه لانج جرخانیه اوس شي پاته، اوس څو پیدلې نو د غالی کار د بیخي کمزوری دی، نو اوس یوازې زه پکښې کېم. کیسه مو اوس پیله نو پیدلې ډېر سره کمزوری دی، نو خارجیان نسته او پیدلې موسسې نسته، نو کاروبار ګر سره د غالی د سکوت دی او پیدلې کې جوړېدو والا دي هم او پیدلې نه جوړي اوس مزدوري نه ورته کوي، نو دغه شي بیچارهګان او پیدلې ورته ناشي.
د کندهار د صنعت او معدن خونې مسولین وایي د لاسي غالۍ دود په دې ولایت کې کم رنګ دی، خو دوی هڅه کوي چې دا ډول صنعتونه دلته بیا ژوندې کړي. سید سربرامانی د کندهار د صنعت او معدن خونې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې د دې لپاره په کندهار کې د لاسي غالیو یو لوی نندارتون هم جوړ شوی وو.
موږ د دې لپاره مختلف ځایو کې په مختلف وختو کې نمایشګاوې په پام کې نیولې دي چې تاسو په کندهار کې هم شاهدان واست چې موږ دغه صنعت لږ بازار موندنه وکړو تر څو په افغانستان کې هم خلک خوښ کړي او د خارج ته هم د دې په اړه معلومات لاړ شي. خو متاسفانه زموږ د سیمې د غالي عبدالو کیفیت نسبت و مزاری و ایراتي غالي ته ډیر کښته دي، تر اوسه موږ په نوې اوله مرحله کې یو کچیر موږ وکولای چې په هغه شکل رنگ او ډیزاین او ظرافت په غالی په عبدالو کې ولرو نو موږ به د دې غالیو صادرات هم ولرو.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د پروژې لاري د ایران او پاکستان څخه لسګونه راستنه سو افغان مهاجرو ته د غالی عبدالو توکي ورکړل سوي وو څو دوی وکولای سي خپل اقتصادي پیاوړتیا لا شکلي، خو د طالبانو په وسنی حکومت کې داسې پروژه نه ده عملي سوي.
دا یو شمیر بارونکو موټرو شرکتونو مسولین او موټر چلونکي وایي چې د سالنګ د لوی لارې د کار پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د غلارې بندیدو لچې دي ستون سر مخ کړی دي. د غلارې شمیر مسافرو نن لازده رادیو سره په خبرو کې پر د غلارې تاک را تاک لستون زوډک بلاله دي. نور تفصیل پر راپور کې
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر چلونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله بارونکي موټر چلونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکا ورکړه ده بدیل لارې سمنه ده جوړه کړه او ډېره ستونزه اوس ترانسپورټ ته جوړه کړه ده چې کوم مال به په ورځ بدوي کې پر سالنګ باندې اوښتي رسدي به مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15-16 ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړه کړې ده. تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېره سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلونکي احمد هم د شیبر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي. شیبر لار ډېر خرابه ده، پر وخت مو مالونه نه رسیږي.
د مسافر وړونکي موټر چلونکي عبدالمتین لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافربری فعلا د رای سالنګ کې عبور میکنه، بدیلی رای سالنګ
بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتیریږي. کله چې د پلتیریږي غنی ګولایانی چخلاسیږي بیا شاول ته رسیدو، شاول ته پرسیدو کین لاس تخته کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځایا مزل کوي او تونل ته رسیدي.
بدیلی رای سالنګ فعلا نمي است که از اینجا منزل میکنن میرن د دانی تونل میبرن.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم، وایي
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو او دا لاره اوس ډېره جنجالي شوې. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي،
سړک سرعت ببخشند او چرا کې مردم از مشکلات برای
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسېدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبی او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټی بی د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي لرسېدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
سالنګ کار شو تکمیل وکړم.
د سالنګ لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي، د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې جدي ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
د تاندې څنګې خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمشري مرستیالوی د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمري د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو د پیزوشت ودونو د استاسو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله تیره شپه، د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لوتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو په وینا د دوحې په پروسه کې شامل یې شمیر ودونه لام غوړي چې دا پروسه د ومکړې خودوی ته ملري چې طالبان د خنیت پاساس همکاري وکړي خپل جنور باندې پابند پاتې شي. د خبر پختون خیلات په کرمی ایجنسی کې نن 15 کسان په فرقی نخطو کې وژل شول. د کرمی ایواسیمیز چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبر ایجنس ته ویل دي چې دا نخطه د دوه قبیلو ترمن چې واسونی او بلشیه ده د ځمکې پر سر له شخړې پیل شو چې روسي فرقی بڼه خپل کړه. هغه زیاته وی چې له شنبې ورځې رئیس په دې جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. پر لبنان د اسرائیلو په هوایی بریدونو کې د وژل شوي کسان شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي په دې ډله کې 850 ښځې 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی عملو مخکې دي له خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لوی لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرائیلو له جګړو وروسته پر لبنان د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام له خوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند ورته بې خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي، په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس د دغه محدودیتونو پر اساس.
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه وروسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې دې ته ښه او مناسبه حل لاره راوباسو، دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن همدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدرمن اردن کو د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تېره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډېر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته یې نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرمو سره نه وي، د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام دې چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر یې په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوې لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو دپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. یعنی د ادارو معیارونه هم فرق سر پیدا کړي دي تر پخوا. پخوا به په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس و په ماسټري و په علم و په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس یې زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر د خوړل و. زه ډېر دغسې کسان پېژنم لیسانس لري، 12 کاله مکتب، 4 کاله لیسانس، 14 کلنې زده کړو سره یو ځای دی، ناامیدي د ځان سره ګرځي. بیکاري او نهیلي دغه ډېره عمده ستونزه ده. په روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوي دي، ژور خفګان اخته سوي دي. زیاتره دلته زه یو خبریال و راغلی و، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغسې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې هم په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد و غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تېرېدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده د وجوده وځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونه ویني، په اجتماع کې خپل ځان ونه ویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نه شي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د اوږو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چا یي، او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي، د اوږو بار یې وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوي دي، د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلېږي. هغه د ځان په هکله هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوند ورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه، رواني فشارونه یې زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیله بیرته پاتې دي او مکتب څخه پاتې، پوهنتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم د دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم داد په کور ناستې دي که دوی ناهیلي، نا امیده هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې، که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده، په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډیر مهمه دي.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پینګي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیاوې برابروي وایي چې دې ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړی دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچاره ګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر کړی دی خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنی خپل امید یې اته له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نه سي، هېڅ وخت نا امیده نه سي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند که ناامیدی لپخونه سړی غورځي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم نه. موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې با همته دي. شکر ټول افغانان به با همته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې با همته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنکید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په حال بیکاره دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکاره دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شوی دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونی وي مکتبي وي، هغه چې بیکاره دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاره لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نه امیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي باید دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه یې نو په کار اخته دي که نه، دوی به له دې حالت نه راووځي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغې کم کموالی راغلی ورځ په راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل که نه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکی دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامیده کېږي او دوی استراب اخلی نزان سره د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس مخترسیدل په برخې کې کله چې موږ خپل مخ نه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کیږو، له ستونزو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو، او بیا نسو کولای چې دې ته ښه او مناسبه حل لاره راوباسو. دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا دی اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي.
لیکن مهمه مسله دا ده از ما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلیو نا امیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا یې دلیل کېدلی سي، په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسایل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د ده د خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نشته داسې یو څه، که نه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي. که نه دوی انتخاب وکړي، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، که نه بیا نو دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامیده او ناهیلي سو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي؟
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلی کېږي، اصلا لومړی د ده په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپله یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډېرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روانی ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کېږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد څه رقم وي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط څه رقم مخ کېږي؟ بیا
کله چې انسان ناامیده کېږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښوي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کېږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کېږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کېږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کېږي، بیا کار ته زړه نه کېږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کېږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپله فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې سو؟ نو موږ لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کېږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کېږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان که هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لرو، وای کله سړی شایي کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ځوان سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره، خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان
خاوندان چې شامل د اتحاد ټولو کارونه کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه یې چرته دند لري هغه په کې شامل یې چرته شخصي کار کې هغه په کې شامل یې ستا تفریح په کې شامل یې ستا عبادت په کې شامل یې ستا آرامتیا په کې شامل یې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی اوسي دا کسب بوخت سي مصروف سي کله چې انسان بوخت او مصروف وي دې له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی به د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغوی سره کښېني مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري دا یو دلیل دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړې کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره ډېره مهمه مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري تعلیم یافته ملګري عالم ملګري پوه ملګري هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي بې فائدې نه وي کله چې هغوی سره کښېنم هغوی سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم نو په دومره برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره له خپلو دوستانو سره له خپلو ملګرو سره د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي ښه دوستان یې یعنې تعلیم یافته او ښه خلک دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره دی هیله ولري که نه امیدونه ولري هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی حداقل لږ کار کوي سټاپ خو نه وي که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري امیدونه ولري او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي هغه که کم هم وي خیر دی خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي دا ډېر مناسب دی نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو دا ډېره مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو مثلا کریر واضح ویم هر ځوان مثلا موږ خپل خپل پنځه وخته لمونځ وکړو عبادات وکړو اذکار وکړو مطالعه وکړو په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دوه لاملونو نه پیدا کیږي هغه دوه لاملونه بولي یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا دا موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو دې سره موږ اسلام مشکل نه لري لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی استرا پیدا کی ناهیلی پیدا کی نا امیدی پیدا کی د خپل ژوند نه به یعنی په ډېرو امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستی دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي هغه چې ناهیلي دي نا امیده دي
دا ډېره مهمه مسله ده موږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خوا الله تهدیدېږي کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي د کورنۍ د نورو غړو له لارې هڅه وکړي د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي انګیزه ډېره مهمه ده په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي مثبت ذهنیت ورته ورکړي د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل سي د دې حالت څخه وساتل سي د دې تر څنګ کولی سي چې مثلا د دې استادان چې دي ارواپوهان چې دي هغوی ته بوزي کښېني خبرې وکړي مجلس وکړي د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لاره ورته ورسوي
بلې په آخر کې لنډ راځو د حکومت مسؤلیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ نا امیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي
دقیقا چې حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ته ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، دې کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپي کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
چی تو آتا Wale wale da se oshi, wale wale.